درنو اوریدونکو السلام علیکم اته به شوی د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د امریکا پاوس په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژلو په خاطر بخښنه وغوښته، خو د کورنۍ پاتې غړی وایي
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده.
پرون یوازې د هلوکانو ښوونځي پرانیستل شول.
دا چې نیمایي کچره تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده.
یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د ښځو د چارو وزارت پر هست کېدو اعتراض وکړ. د ناتو دفاع وزیران تر افغانستان خبري کوي. له کابل یو شمېر کورنۍ ولایتونو ته کډه کوي ځکه چې
کوم کور زما په کرانی ولې و د هغه ونې ځواب راکړ نور کرایه رانه غوښتم. کوم دوکانونه زموږ دیدم د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستل او هغو سودا را باندې بنده کړه.
خو تر دې وړاندې پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وايي طالبانو د دوی دفتر نیولې دي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه او د ایران مذهبي مشر له ایراني لوپاړو غوښتل چې له اسرایلي لوپاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو استفاده کوي. کمیسیون دا خبره په یو اعلامیه کې پر خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دوه راوروسته د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نه دی معلوم او کارونه په ټپه درېدلې دي. د کمیسیون په پرونی اعلامیه کې راغلي که څه هم د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی، خود زمریل څلرويشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتک پورې د کمیسیون مشره و څو ورځې مخکې وویل چې به هر وتلې خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل مفصله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسیون د کارکونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکوي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشری حقوقو د کمیسیون د یاد اعلامی او د کمیسیون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. یونیسف د افغانستان څنګه مشر سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان خپور کړی. هغه ویلي د افغان جنو په شمول دي د ټولو ماشومانو لپاره شونځي بیرته پرانستل شي. اغلی مورت داسې وخت د شونځي په پرانستلو ټینګار کړی چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو شونځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د شونځي د پرانستلو په تړاو اعلامیه ګڼ خبرګونونه و پارول ځکه د نجونو د برخلیک په اړه پکې یادونه نه وکړي. د شنبه په ورځ بیا باختر خبري آژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلی و چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانستل شي. مجاهد زیاته کړې و چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر یوې کړنلارې کار کوي چې پکې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دي. د افغانستان د کرکټ نولس کلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره ورستۍ یوریزنی لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبډله له څلورو مخکنیو لوبو یوه ګټلې او د ورستۍ لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د نولس کلونو ټیمونو ترمنځ پنځه یوریزنی لوبې د سپتمبر له لسمې پیل شوې وې چې لومړۍ درې سر په سر بنگلاديش وګټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وګټله. تمه ده له دې لوبې وروسته د افغانستان د نولس کلونو لوبډله د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځنی لوبه هم وکوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه ای یوار بیا له اسرایلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبیدو ټینګار وکړ. خامنه ای پرون د ایران د المپیک او پارالمپیک ټیمونو له غړو سره ولیدل. هغه ویلي چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلي ونووسی او ایرانی لوبغاړي باید اسرایلی سیالانو ته لاس ورنه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزش په ټولو چارو کې ورستې خبره کوي، داسې وخت له اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړی چې له اسرائیل سره د نه لوبیدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو وروستی مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو حمله نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګڼ ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړي وو. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ. د تیرې جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونه کسان ننوتل او له پولیسو سره په اخوډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرژوبله واوښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر ټام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر شي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمېر څو برابر زیات شو. منګر وویل له ملي ګارد به هم مرسته وغواړي. او امریکا له خپلې خاورې د هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د ایستلو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دغو کډوالو د ایستلو لپاره به د پروازونو شمېر زیات کړي. دا کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته له تیرېدو وروسته په ټکساس کې تری وپل لاندې راټول شوی. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او استلو لپاره له امریکا بهر یو شارګوټی ته وړل شوی دی. د وزارت زیاته کړه چې غواړي په راتلونکو درې ورځو کې لږ تر لږه 400 نور پولیس د ډیل ریویو سرحدي شارګوټی ته واستوي. د شارګوټی کې د هایټي کډوال راټول شوی دی. زمو ژغله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سبا 12:00 نیوي اوري. د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیرانه او لوی درستی ځان د افغانستان پر روان وضعیت هم ژغیشي. د ناتو د پوځي مشرانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شوه. د بحث په لومړۍ ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوند کېدو مخنیوی د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي وروسته له هغه چې ناټو له افغانستانه راووتله او دا هیواد د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، دا دی د ناټو پوځي چارواکي پر راتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. میلی دا خبره یو شمېر خبریالانو ته وکړه چې له ده سره د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره یونان ته تللي. لوی درستیز جنرال میلی دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولی شي په افغانستان کې بیا راپیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ پېښ کړي. د متحده ایالاتونو پوځ ویلي دوی کولی شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او که اړتیا وي په نورو هیوادونو کې له میشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار واخیستل شي چې د امریکا پوځ یې فوق افق بریدونو وړتیاوې بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال وویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او وګوري چې څه امکانات شته څو یې بېرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناټو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولی شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډمنه کړو. د ناټو د دفاع وزیرانو لودرستیزانو غونډه د شنبه پر ورځ د یونان په کوربتو پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوځي اطلاعاتو په تبادلې او همدارنګه د ترهګرو ډلو د بیا راژوند کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناټو لپاره اوس وخت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوند کېدو مخه ونیسي. د ناټو د پوځي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
لکه څنګه چې سرمنشي په دې وروستیو کې ټینګار کړی دی، پوځي ځواک د متحدانو د آزادۍ وروستی ضامن دی. ډیپلوماسي به د یو قوي او باور وړ ځواک له موجودیت پرته ناکامه شي. په داسې حال کې چې پوځي انتخاب تل وروستی یو وي، ځینې وختونه یوازینی منطقي غبرګون هم وي.
اخو د ناټو د غونډې پر مهال د یونان دفاع وزیران وویل چې د ناټو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخپاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. لکه چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا 1,24,000 افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستانه وایستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقونو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تیرو 30 کلونو کې له ولایتونو په بیلابیلو علتونو کابل ته کډوال شوي کسان اوس بیرته خپلو ولایتونو ته ځي. دوی چې زیاتره دولتي مامورین دی، وایي له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی، د کورونو کرایه نشي ورکولی، نو ځکه خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. که هم تر اوسه د بیرته ستنېدونکو کسانو په اړه کره شمېر نشته، خو په ورځني ډول له کابله لسګونه کورنۍ ولایتونو ته ستنې شي. نور حال په دې راپور کې.
په تیرو 30 کلونو کې د نامنیو روزګار پیدا کولو، تعلیم، ښاري ژوند او اسانتیاو ته د لاسرسي په لټه له ولایتونو کابل ته راکډه سوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي. دوی چې زیاتره د پخواني دولت کارکوونکي دی، وایي د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي، کاروبار نشته، له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن احمد الله ازادي راډیو ته وویل:
کوم کورس ما پکرا نیولی و، د هغه نه ځواب راکړ، نور کرایه رانه غوښته. کوم دوکانونه چې موږ دیدیم د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستل، هغو سودا را باندې بنه کړه، ناچار سولو، نور بله لاره باندې ورکه شوله، چون د کور وویستلو بلې خواته مړه نه چریدله، بس کډمبار کړه، لاړو د وطن په لور باندې.
طالبانو که څه هم دولتي کارکوونکو ته ویلي دي چې بیرته خپلو دندو ته ستانه شي، خو ښځینه کارمندانو ته تر امرسانی پورې په خپلو کورونو کې د کېناستو سپارښتنه کړې. یوازې ښځینه روغتیایي کارکوونکي بیرته خپلو دندو ته ورغوښتي. پخوانی دولتي کارمندې عایشې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ماشونه نسته، د ښځو ورتګ یې تر امرسانی پورې دولتي ادارو ته بند کړی ده. هغه څه ده چې اقتصادي ستونزې رامنځته کړې دي. یوازې موږ ښځینه په کور کې کار کول وظیفې مو درلودلې، نو اوس د موږ وظیفې له خنډ سره مخ سوې دي. ماشونه نسته او په کرایي کور کې ژوند کوو، نو نسو کولی چې دلته په کابل کې پاتې سو او بیرته خپلو مینو ته ګرځېږو.
دوی وایي چې د تیرو 30 کلونو جګړو واورو او بارانونو د دوی کورونه ویجاړ کړي او هلته هم خوندي سرپناه نه لري. د یوازې احمد الله او عایشه نه دي چې د معاشونو نه ورکړې له امله له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او کابل پرېښودو ته اړ سوي، بلکې له کابل هر ورځ لسګونه کډې ولایتونو ته ځي، خو په دې اړه کره شمېره په لاس کې نسته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارمندانو د معاشونو د اجرا بهیر باندې په چټکۍ کار روان دی او ډېر ژر به د یو پلان له مخې د معاشونو د ویش لړۍ پیل سي. د تیر حکومت د غبرګولې میاشتې د 13مې د اعلان سوي اټکلي سرشمېرنې له مخې په کابل کې شاوخوا 70,000 کسان اوسېدل. دوه درس ورځې وړاندې چې طالبان کابل ته ننوتل، د امریکایي چارواکو په وینا له 100,000 زیات افغانان چې زیاتره یې له ګواښ سره مخ وو له دوی سره تللي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه ویلي دي چې 6,400,000 افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې یا درون په برید کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بښنه کافي نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لس غړي د اګست په 9مه د امریکا په یوه برید کې وغوښتل شول. د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزی پرون شپه تایید کړ چې برید سهوان شوی او دی بښنه غواړي.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یوه هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید څخه باندې 40 ورځې ووتې. د اګست په 9مه د ډرون برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې و ماشومان ووژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا لخوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې برید عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخنه مونږ ته کافی نه ده. امریکا باید هغه کس چې دا عمل تر سره کړی دلته بی ګناه ماشومان ووژل، زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کوم کسانو چې دا عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې پر ورځ له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره وروسته له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي په کابل کې د برید او په کې د لاسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخنه وغوښته. تر لاسو پورې ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدي په څیر د یاد برید د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د برید د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو د یاد سازمان د کړکېچو د چارو مخکښ سلاکار براین کاستنر ویلي هغه کسان باید په یوه عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پېښې مسؤول دي. په برید کې د وژل شوو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدي ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او له بریده ژوندي پاتې شوي کورنۍ غړي یې بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
موږ د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړل. که امریکا ټوله دنیا هم راکړي، زما لور، زموږ سامان، ورور مې، د ورور بچیان مې نشي راستنولی. زه له امریکا غواړم چې موږ ته د غرامت یا تاوان راکړي، او بل دا ترې غواړم چې موږ باید یو خوندي بهرني هیواد ته انتقال کړي، ځکه دمګړی موږ دلته ډېر زیات مشکلات لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدي د کورنۍ د دې غوښتنې ځواب لا نه دی ورکړی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مکنزي د وړمې شپې په پیغام کې دا هم ویلي وو چې د اګست په 26مه د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګ برید په اصل کې د اګست په 29مه د امریکا د ډرون حملې ته لار برابره کړه، او دوی دا سیمه ځکه هدف وګرځوله چې د یو ګواښ راپور په لاس ورغلی وو. د اګست په 26مه ماښام مهال هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول وو، څو د امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي، یو خونړی ځانمرګ برید وشو. د برید په نتیجه کې تر 170 زیات افغان ملکان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه د تاګراتک پر مهال لګول شوی محدودیتونه له هغه وروسته لا زیات شوی چې طالبانو افغانستان نیولی دی. په دې کې زیات شرایط د پاکستان لخوا لګول شوی دی. د چمن پر پوله په سپین بولدک ولسوالۍ ته او سپین بولدک ولسوالۍ ته اوښتونکي خلک وایي د پاکستاني حکومت دې ګام هغه زرګونه خلک اغیزمند کړي چې هر ورځ له چمنه د افغانستان سپین بولدک ته په مزدوریو پوسیږي او ماښام ستنی شي. د بلوچستان حکومت وایي دا مسئله شته، خو واک د وفاقي حکومت یا مرکزي حکومت دی او هغوی په دې خبر کړي دي. د دې موضوع په اړه راپور واوري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړي، بلکې د هغوی د اوښتو او راوښتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستان حکومت د ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنیږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصیږي او مازیګر 4 بجې بیرته بندیږي. د چمن یو اوسیدونکی ناصر خان وای یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نوموړي د سپتمبر پر 19مه مشال راډیو ته ویل چې د کورنۍ یوازینۍ وسیله یې همدا د مزدوري ده.
سهار پر 8 بجې دروازه خلاصېږي، په لین کې ودرېږو، کله لس نیم بجې، کله لس بجې، پر دې باندې راوړو او درې لاندې ولاړې ډېر راشي، بېخي په زرو نه پر ولاړې دوې بانکې کار کوو، بس سره روان پر یوه بجې دا خوراځو، ولې کاربار اوس نه څه دروازه چیم کم دی، پر څلور بجې پاکستاني چیم باندې بندېږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړي ته ویل دی د چمن اوسیدونکی دی او هر ورځ په تکلیف او شتو یې ژوند ډېر ستونزمن کړی دی.
موږ سهار پر 8 بجې باندې ځو، بیا په ګېټ کې ولاړې پرشتې، موږ 12 بجو ته هلته خپلو کاروبارو نظام ورسوو، بېرته دوې ګنټې موږ کاروبار نهشته، کاروبار هېڅ شی نهشته، دوې ګنټې بعد موږ بېرته راواړو، هغه هم په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې شو او خواته کله په دې خوا بس راوړو په منډه باندې. زموږ ژوند یې دی متاثره کړی دی چې موږ اوس د خپل ژوند نه څه بېزار یو، موږ پر کمه ولاړ شو.
وکیل احمد هیواد د افغانستان غاړې ته دکان لري. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې هر ورځ له چمن څخه د راوښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل شویو شرایطو له کبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ډېر بیروبار د رشته نو دا د بارډر د ویش خلک ډېر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استازو وخت نا وخته پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال رډیو ته وویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده.
د شزو د چارو وزارت ځینې کارکوونکي وایي چې د دې وزارت د نوم حذف او د دې وزارت د ودانۍ نوم بدلیدل په اصل کې له ټولنې د شزو حذفول دي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او له ټولنې د شزو بې برخې کول دي. له بلې خوا، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، یونیسف په افغانستان کې د ښځو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. طالبانو پرون له شپږمه تر دولسمو ټولګیو پورې د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه ونه ویل. یو شمېر ښځو او نارینهو پر دې اقدام نیوکه کړې ده.
په افغانستان کې له اته میاشتنۍ ځنډ وروسته د ښوونځیو بیا پیل. د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیرته خپلو ښوونځیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سنبلې میاشتې له 20 نیټې په ټول هیواد کې د نارینه و رسمي مدرسې او دارالعلومونه دي بیرته پرانیستل سي او تدریس دی پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمېر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنی کړې دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخه نیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو، دا خبر مو واوریده، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خو چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویلي چې لزانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړی نه دی چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی څه ستونزه پکې لري. هیله مو دا ده چې ټولو ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځیو ته لاړ شي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی عزیز احمد تسال بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او ښوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
جونې د دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي قشر تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده. واده په خصوصي ډول هغه څوک دي، هغه خویندې دي چې تقریبا د شپږمه صنفه پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده، امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره، او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې ښځینه ښوونځی ټولې د هلکانو نه جدا دي.
که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغې ډلې د رسنیو د دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه پورته خزینه او زده کوونکو لپاره هم کار روان دی، تر څو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د پخواني نصاب له مخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه یې تر اوسه کومه خبره نه ده سوې. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپلې حکومتوالۍ پر مهال ویلي و چې د خزینه او زده کوونکو لپاره به د زده کړو زمینه برابره کړي، خو په 50 کلونو کې په دې چاره ونه توانیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتوم یستورا په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلې پاتې و.
ستاسو له پیغامونو مکتبونه باید دروس اوسه په هم په اطلاع کې زکر حق لرزینم زکر په هر نارینه سزنه پاره ده ایزاری پا کل که نمیمه ده 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 هیل لرم سیزن مکتبونه شروع
دیگه در اسلام خیلی ده طلبونه نده چه دیگه پا کوری که سباک والای ده اسلامی ده کوری نروڑای ده اسلام خده مکی شریفه نه ده عربستان نروڑای و میگمه که مسلمان و یمیگ نکان برجدان غوٹ مسلمان و دا سعودی کے کمرا کم قانون دا ہے دا اسلام کندر ملک کے پہ ایران کے پہ پاکستان کے پہ دوبائی کے پہ دا نر ملک کے سخل قانون دا ہے دا قانون دیگ والا نہیں استعمال آوی چھے دیگ دا کوری قانون در تلیزل ہے کورای خب پاکستان کا دا پا کورای پاکستان کا دا قانون والا نجاری کوی چھے دا افغانستان من دا تر اغل بلاو چا ولی دو کلاوری پہ تیپک ولی کلاوری پہ بم ولی کلاوری پہ ویسے پہ دغلری ولی
اوس په هم واورې چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خپره کړې او د یوې لیکنې عنوان یې دی نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې سوې. لیکوالي لیکي طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه امر کړی چې هلوکان او ښوونکي دي سر له شنبې ښوونځیو ته ستانیسي خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړی سوي دي. د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریځ لرونکي حکومت به جوړوي. هغه سي حکومت نه چې دوی د نوې لسیزې په دویمه نیمایي کې درلود. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې نجونې او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړای سوې وې. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي د شوزو حقونو ته د درناوی لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پهنی وزارت تازه اعلامیه د شوزو حقونو ته د غوښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آنلاین خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي په افغانستان کې د نجونو د لمړنۍ ښوونځیو زده کوونکو له ډیر لوسو څخه تر اتلو سو کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څوارې د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خپرونې په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف تر حملې او د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابره زیات شو او د ښځو د سواد اندازه 10% زیاته شوه. خدا پرمختګ تر ډیره د افغانستان پر شهرونو متمرکز وو. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي دا ډیره مهمه ده چې ټول نجونې په ځانګړي ډول پیغلې وکړای سي له کوم ځنډ پرته خپل زده کړې بیا پیل کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په خبره د دې هدف لپاره ښځینه ښوونکو ته زیاته اړتیا ده چې وکولای سي د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو تعلیم بیا پیل کړي. خود لیکنی په حواله طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د تحصیل او کار په اړه کومه مشخصه پالیسی نه ده اعلان کړې. میل آنلاین خبرونه په بل مقاله کې په ننګرهار او کابل کې پر پرونیو چاودنو تبصره کړې ده. ننګرهار د خبرونه په وینا ل زیات مودې د داعش ډلې د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي. په دغو دریو چاودنو کې چې د طالبانو موټرونه یې په نشه کړي دوه تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي دي. پرون د کابل په لویدیس کې هم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه کسان ټپیان شول. چاودنه په داسې سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي هزاره وګړي دي. د میل آنلاین په لیکنه له افغانستان د امریکا په رهبرۍ د ائتلافي ځواکونو له وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان کې خونړۍ حملې بلل سوي دي. خبرونه زیاتوي د داعش ډلې خراسان څنګه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د تیرې میاشتې د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 370 زیات ملکي افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل سوي وو. میل آنلاین خبرونه لیکي طالبان په افغانستان کې د حکومت ولې په برخه کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو د داعش ډلې له درکه پراته ګواښونه ښایي دوی اړ کړي چې د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې زیاتې سرچینې وکاروي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه بیا تکرارو. د خبرونه پرون ماسپښین له دو تر درو بجو په مستقیم ډول خپره شوې وه. خو اوس لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو یې کار اخلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن یکشنبه له بنگلاديش سره وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه ای یو وار بیا له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایراني لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکړ. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ او امریکا له خپلې خاورې له هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د ایستلو هڅې کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي له تاسو سره یم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د هلوکانو د ټولو ښوونځیو او مدرسو د پرانیستل کېدو اعلان وکړ، خو په دې اعلان کې د نجونو هیڅ یادونه نه ده شوې. تر دې وړاندې طالبانو تر شپږم ټولګي پورې د هلوکانو د ښوونځیو د پیلېدو اعلان کړی و. له دې سره په یو وخت طالبانو د شزو د چارو وزارت د لوحې پر ځای د امر بالمعروف وزارت لوحه نصب کړې ده. د طالبانو له لوري په موقته کابینه کې هم د شزو د چارو وزارت نشته. طالبانو د دواړو موضوعاتو په اړه دلایل نه دي څرګند کړي، خو د دلیل 1989 څخه تر 2000 لومړي پورې د خپل واکمنۍ پر مهال نجونو ته د درس ویلو اجازه ورنه کړه. له همدې کبله دا وار هم شزي د طالبانو اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري، که څه هم طالبانو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره مخالفت نه لري. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي محترمه شینکی کډوخیل، د ولسي جرګې د دینی فرهنګي او پوهنې د چارو د کمیسیون پخوانی رئیس الحاج امیرګل شاهین او د افغانستان د ښوونکو د اتحادیې رئیس محترمه نویده کاکړ. اغلی کاکړ د افغانستان د شزو د ملي شبکې مؤسسه او د بشري حقوقو او د شزو د حقوقو فعال هم ده. ټولو ملبنو تر کلی وایم. لومړی محترم شینکی کډوخیل، د طالبانو له لوري د هلوکانو د ښوونځیو د پیلېدو البته له شپږم تر دولسم پورې د اوله تر شپږم پورې مخکې اعلان کړی و، اوس یې تازه له شپږم تر دولسم پورې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو د هلوکانو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو اعلان کړی دی او د نجونو هیڅ یادونه نه ده کړې. ستاسو په نظر دا څه معنی لرلی شي؟ آیا طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي او که فکر کوي چې د نجونو د ښوونځي زویو د پرانستلو لپاره کوم بل وخت په پام کې نیولای دی؟
کتر اوسه پورې د سستې هلکانو د راتک یادونه کړي، په دې معنا چې نجونه شامل د دې پروګرام نه دي، یعنی ښوونځي ته نشي تللی. یعنې که په رسمي شکل اعلان نه ده کړی د دې د راتک مخالفت نه ده کړی، نو دا چې دوی یادونه نه ده شوې باندې دا چې باید ښوونځي ته ولاړ نه شي، واکن دا یو حیرانوونکی او ډېر بد خبر ده د افغان ولس لپاره، خصوصا د نجونو لپاره. یعنی هیڅ نوه بهانه یا دلیل نشي کېدلی چې صرف هلکان د ښوونځي ته لاړ شي. او دا خو د یو انسان بنیادي حق دی. اسلام ورته دا جدید حق ورکړی، بلکې دا ورنه غوښتنه کړې چې باید تعلیم حاصل کړي. تیر ځل کوم اشتباه چې دوی نه وشوله، نجونې مکتب ته پرې نه خوده او ګویا چې دوی لپاره هغه محیط یا فضا مساعد نه ده چې نجونې لاړ شي. د دغه کال په دوران کې یو پروګرام انټرنیشنل طرف تنظیم شوی و او د ذبیح الله مجاهد سره زما هم په مغه کې مرکه وه. نو ښاغلی مجاهد وویل چې موږ غوښتل چې دلو لپاره موټرې کرایه کړو ځکه چې تر څو پورې په امان کې اوسېږي، د ځینې الکانو د لاسه چې ونه ځورول شي. خو بل ماته موږ سره وعده کړې وه او موږ سره دوکه وکړه او موږ ته موټرو پیسې مصارف را نه کړو. زما یو زما نظر دا و چې بجای داسې تاسې فکر کوئ چې یو څو نفره ولګر دی یا بې بندباره انسانان دي چې د خلکو انجلو ته تکلیف پېښوي، خو بهتره به وي چې باغه یو یو زر نفر ته به نه رسېږي راټول کړي. د څو میلیونو لپاره د ترانسپورټ پیسې ولې بله دنیا ورکړي؟ دا خو د نړۍ مسؤلیت نه دی، بلکې د افغان حکومت د دولت په مجموع کې مسؤلیت ده چې باید دغه زمینه برابره شي. زه نه پوهېږم چې دغه انګېزه له کوم ځای نه راځي چې ګویا دوی به په تکلیف کېږي. خو په تکلیف کېږي نه، خو زه فکر کوم چې شاید د پردې شاته د افغانستان دښمنان یو لاس چې په باندې ښه پوهېږي سي. څومره چې افغان ولس بې سواده وساتل شي، بې سواده نسلونه به روزل کېږي او دا بې سواده نسلونه د افغانستان په ګټه نه، بلکې د افغانستان په تاوان باندې ښه استعمالېدلی شي. نو امیدوارم چې طالبان دې موضوع ته دقت وکړي او عاجله د اعلان وکړي چې بل تاریخ چې نجونه هم خپل ښوونځیو ته لاره پیدا کړي، خصوصا هغه چا چې خصوصي مکاتب جوړ کړي دي.
الحاج امیرګل شاهین صاحب، تاسو په دې موضوع څه نظر لرئ او ولې باید د نجونو ښوونځي د هلکانو له ښوونځیو سره همزمانه پرانستل شي؟
یو طرحه باندې کار کیږي چې نجونې هلکان نه جلا صنفونه ورته برابر سي. هغه په خصوصي پانتونو کې، خصوصي مکتبونو کې امکانات شته، اما متاسفانه چې په دولتي مکاتبو کې دغه امکانات نشته. دا ما چې تیر ورځ جناب موین صاحب سره خبرې وکولې، ویل چې موږ په همداسې یو طرحه باندې کار کوو چې څنګه کولای شو په دولتي مکاتبو کې هم زمينه یا د ټایم ورته تغییر کو او یا د غوی لپاره جلا صنفونه موږ ورته برابر کو. نو زه چې کوم معلومات لرم، زه وایم چې لږ زره وخت امارات هم ورکول سي. د ما په ان باندې خو ډېر ښه شخصیتونه په وزارتونو کې دي، زه چې وسره کوم ناست لرم او زه امیدواره یم چې دا ستونزه به ډیره ژر حل شي ان شاء الله.
ډیره مننه شاهین صاحب. محترم نویده کاکړ، تاسو څه نظر لرئ او د شاغلي شاهین صاحب لدی نظر سره څومره موافق یاست چې دوی وي د الکانو انجنونو شوانځي د دې لپاره چې سره ګډ دي، نو ځکه طالبانو فعلا د دوی د شوانځي د پرانستلو مسأله ځنډولې ده؟
زه د شاهین صاحب خبیر تاییدوم، ځکه تاییدوم چې موږ هم چې مشرانو سره د امارات یا د امارت مشرانو سره موږ ناسته درلوده او موږ ته وعده راکړې چې موږ به مکتبو ته ادامه ورکوو، هم نجونې به مکتب ته ځي هم یعنی هلکان. خوشبختانه موږ درې ورځې کېږي په مزار شریف کې له اول صنف تر دولسم صنف موږ نجونې هم مکتب ته ځي. خو هلته زمینه دیده مساعده ده که ایمونه تدیر دی، یعنی په هم زمان یا هر قیم که هلکان او دونی یو ځای نزی مکتب ده. نو په دې طرحې باندې دوی په کابل کې هم کار کوي، په نورو ولایتو کې هم کار کوي.
آیا د کابل ټول ښوونځي مختلط دي که د هلکان او د نجونو اکثره جلا دي سره؟
بله، په اکثریت یې جلا دي، خو فعلا دوی د اوضاع له امله او د دې له امله چې د دوی خپله طرحې کومه طرحې یا برنامې چې لري دا ټول تنظیم کې د یو ځل به اعلان وکړي چې یعنې ټول مکاتبو ته لاړ شي. نو خوشبخت
نو ولې هغه ښوونځي نه پرانیزي؟ تاسو ته معلومه ده که تاسو ته فکر کوئ چې ارزښ نه لري، یوه میاشت کېږي چې ښوونځي بند دي او یوه میاشت به نور هم دوی په خپلې طرحې کار کوي. یو میاشت یو شاګرد لپاره وخت دی، زمان دی، عمر دی. ولې هغه ښوونځي چې عدیقل جلا دي هغوی ته اجازه نه ورکوي؟
ګورې ښوونځي تړلې نه وي، موږ استادان هر ورځ راځي، حاضري ورکوي، خو متاسفانه شاګردان دلچسپي نه ښیي، لږ زره ویر او ډاره لري. د همدې تاسې د راډیو له طریقه زه هیله کوم هغه استادانو نه او شاګردانو نه چې مکتب کې سم واخلي، مکتب ته راشي.
تاسې له ځانه اعلان کوئ او که د طالبانو د معارف وزارت دا اعلان کوي، ولې هغوی هلکانو ته اعلان کړی دی نجونو ته نه دی کړی؟
اعلان خو نه کړی رسمي توګه دوه هیڅ شی نه دی ویلي اما کومه ناسته چې موږ دوه سره دلوده د دوه مشرانو سره موږ درلوده دو موږ ته وعده را کړې په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو چې موږ ورسره ناست وو خبرو مو وکړې دو ویلي چې موږ مکتبو ته مشکل نه لرو مکتبو ته اجازه ورکوو اما موږ منتظر یو چې دا خپل طرحه جوړه کړو دا د اسلامي کمیټه موږ لرو تعلیمي کمیټه لرو دوی د تصمیم ونیسي دغه طرحه تایید کړي بعد د دې بیا موږ رسمي اعلان کوو چې دونکی یې مرسته
محترم کړو خیل د اغلی کاکړ په څرګندونو کې دا هم ښکاره شو چې ډېرې نجونې که اجازه هم ورکړل شي جرأت نه کوي چې ښوونځیو ته لاړ شي ولې جرأت نه کوي اوس خو ظاهرا امنیت تر پخوا زیات دی
کله چې په تېر حکومت کې امنیتي وضعیت خراب او انتحار فجار به کېده تاسو ولې چې نیم ساعت وروسته بله مغازه نه باز موږ ماشومان به ښوونځیو ته تلل یعنی د ښوونځي تګ هم کورنۍ غوښتل او هم د ماشومانو دلچسپي وه زه باید د میرمن کاکل د معلوماتو لپاره ووایم چې افغانستان کې کله هم له شپږم نه تر دولسم ټولګۍ پورې مختلط سیستم موجود نه و په ډېر کمو مکاتبو کې په ابتدایه ښوونځیو کې مختلط سیستم و هم په ډېر کم او څو مکاتبه نه وروسته شاید هغه به وروسته هغه هم نه و نو ټول ښوونځي جلا دي اوس چې اعلان نه ده شوی د خپل په دې معنا باندې چې د دینجنو د راتک یا پسا هغه تبعیض عامیزه پالیسي ده نو تر اوسه پورې د هلک لپاره اعلان کېږي د دینجنو لپاره نو نجونې څنګه فکر وکړي چې زه باید لاړه سما نن چې جونیا علاقه باندې دوی وایي چې موږ ته وویل شو چې ابتدایه ښوونځي ماشومان ولن چونه نسی ځکه چې زیات کسان په دې باندې مطمئن نه دي چې لور به مسؤوله ښوونځي ته لاړ شي او پلار کې به ونه وهل شي ځکه چې تر اوسه پورې خپل د طالبان رهبری په ټیټو طالبان باندې لا تر اوسه پورې حاکمیت نه لري او یو ته احترام قائل نه دي دا چې تاسو دلته چې د هر چا کورونه ته ځي د هر چا کورونه تلاش کیږي دغه مسائل کې نو ټول یې را چې د کورنۍ امداد چې با وجود طالبان ادارې نه دی اعلان کړي او خدانه اعلان اول په معنا ده فعلا مخالفت را تاګ ده اما یعنی نه لا بایک نه دوته شو یو وخت نه ده شو ستاسو هم کولای چې ولار شي نو شاید لا بده نه وایي کی چې ما بعد چې پلار کې دی ونه وخل شي دته د طالبان له طرفه کوم تهدید موجود او نه اوسېږي نو په همدې خاطر باید منتظر دي چې اعلان وشي خلک وهڅول شي د حکومتونو مسؤلیت او فعلا چې اداره د طالبان په لاس کې ده د بالکل مسؤلیت چې باید اعلان وکړي دا نو شل کاله چې دوی دا جنگ کولو خو باید یو جدید پالیسي ساز کسان به وجودي معرف پالیسي او مغه وخت کې لیکل شوی و
الحاج شاهین صاحب داسې هم ځینې وایي چې طالبان دومره پیسې نه لري چې خپلو مامورینو ته معاش ورکړي او ممکن طالبان غواړي چې په دې شکل سره ادیقل د نیمایي ښوونکو له معاش ځان خلاص کړي.
مننه. ما خو دغه تیره ورځ د دوی وزیر صاحبانو چې دغه کوم سرپرستان دي هم د تحصیلات عالی او هم د معرف کوم مجلسونه مې چې وسره درلودل ما دا موضوع هم وسره شریکه کړله. اما خوشبختانه دوی ویل چې موږ کافي امکانات لرو او کولای شو چې د ټول افغانستان معلمینو ته موږ معاشات خپل وخت باندې ورکو او تاسو ګورئ چې دغه درې څلور وزارتونو په دغه هفته کې هغه معاشات شروع شوي دي او خپل معاشات اخلي نو د دې کې کوم ستونزه نشته دا خو دلته یو څه مشکلات چې دوی ویلې موږ په بعضی خصوصي مکاتبونو کې چې خپل هم خصوصي مکتبونه لرم او هم په دولتي مکاتبو کې انجونی او الکان یو ځای و هغه موږ غواړو چې جلاسي او دیو لپاره یو خطر ه جوړ کوچ ټول ته د منلو وړوي ان شاء الله زه کډوخي صاحب ته او نور ټول افغانان اطمینان ورکوم چې مشرانو موږ سره وعده کړی دا چې 25 کاله مخکې تجربه به بیا تکرار نشي.
محترم کاکر، د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې رئیس کیټ کلارک ویلي دي، دا خبرې په ګارډین ورځپاڼه کې راغلي دي، دا وایي چې په اسلام کې د نر او ښځې پر تعلیم تاکید شوی دی، نو طالبانو په تیره دوره کې هم په جرأت نه شوی ویلی چې د ښځو د تعلیم مخالف دي، بلکې ویلي چې شرایط که برابر شي بیا به تعلیم ته اجازه ورکوي. یو خصوصا د امنیت خبرې کوله. تیر ځله هم په کابل او کندهار او نورو ښارونو کې امنیت و، لیکن دوی وایي تر پایه پورې همدغه پلمه وساتل او نجونو ته یې د تعلیم اجازه ورنه کړه. دا ځل هم دغسې اندېښنه شته چې طالبان به د لایحې او د طرحې په پلمه باندې وخت ضایع کړي او دوی ته به اجازه ورنه کړي.
رقم چې شاهین صاحب وویل ښه خبره ته اشاره وکړه، موږ هم چې مشرانو ته ناست یو، هغه شل کاله پخوا کوم طالبان چې وه هغه اوس نه دي، اوس ټول تحصیل کاله دي، فامیده دي، درک لري، فام لري، یعنی موږ او تاسې ټول د همدې جامعې خلک یو. موږ هم چې کله دو سره مشرانو سره یې ناست نه وو دغه فکر هم درلود، اما کله چې موږ ورسره کېناستو د دو فهم او دانش ته مقصانه اقتصادي مشکلات لرو، دا غو خپلم منلی او دا چې د ملان نه دو غوښتي دي چې موږ سره کومک وکړي، د موټر په خاطر یا د دې په خاطر دوی د ځینې پوښتنې لري. مثلا وایي چې ښځه دې باید بې اجابه نه ځي، ښځه دې بې نارینه نه ځي، نجونې چې مکتب ته ځي باید یو څوک بی فامیل.
همدغه مسله کافي نه ده، همدغه مسله کافي نه ده چې بې نارینه دې نه ځي، بې محرمه دې نه ځي. مثلا محرم په خپل په مکتب کې ده، معلم ده، یا په یو دفتر کې ده، هغه باید لاړه نه شي. نو دا کافي ده همدغه یو دلیل چې نجونې له تعلیمه پاتې شي؟
نه، دو مشکل چې شي، دوی وایي چې موږ غواړو سهولت جوړ کړو د نجونو لپاره، د میرمنو لپاره، چې دوی بدون د نارینه موسی کولای هغه ښوونځي ته لاړ شي. مثلا ځینې ځایونه دي ښوونځي ته نه لري دي، نجونې چې هلته ځي ځینې مشکلات یا هغه یې په دې خاطر دغو نجونو لپاره موږ غواړو چې سهولت جوړ کړو، دوی ته د موټر یا د لارې زمینه مساعد کړو چې دوی راحت موسی کولای هلته لاړ شي.
محترمې کډوخیل، یوازې د نجونو د مکتب مسله نه ده، د ښځو د وزارت مسله هم ده. په پیل کې مو وویل چې د طالبانو له لوري په موقته کابینه کې د ښځو وزارت حذف دی، او د ښځو د وزارت په د لوحې په ځای د امر بالمعروف وزارت لوحه نصب شوه. دې ته په څه سترګه ګوري؟ څه فکر کوئ چې دوی ولې باید د ښځو له وزارت سره اختلاف ولري؟
زه نه پوهېږم چې طالبان د خپل حکومت د انزوا کولو لارې چارې ولې په خپله لټوي. که د نجونو تعلیم مسله ده، دلته اول یاد اوسوه میرمن کاکر او شاهین صاحب، ګوره دغه پالیسي باید په خپله ژبه باندې اعلان شي، یا دغه راتګ باید د دواړو لپاره اعلان شوی وای. دا چې خلک جرات کوي ځي او دوی ونه شو کړی چې ممانعت وکړي یا نه غواړي چې اوس شدیده مخالفت وکی، دلایده مساده دی خلکو خپل جرات ده. اما دوی خو اعلان ندوخته ویلی، اعلان نده کلی چه داشی، دا دیر یا منفی تاثیر وکه با ذهنیتون بانده، اما با خلکو بانده، با بین نلی طولانه بانده. دا مساله باید جدی اعلان سی، یا سو مطلب لدی که پیسه نلدی مخوده به دلکان پارده مون نلدی، ولی پا هر بدبختی که اولا باید متظره را افغان جلکی یا انجلی یا افغان مرمن اوسی گی. اوس رازو پا وزارت بنده. اول خو باید دخز و چار وزارت سل پا سل بنده اعلان شوی وی، او دا دی افغانستان دی مرمن حق ده، دا یوازی ادرسو چی دی پالیسی پا برای که دی کولشی دید مثبت او قوی رول او لو بوي. افغان مرمن امشله بدبختی سره مخامخ ده. افغان مرمن په افغان ټولنه کې په زرها مسائل لري، په زرها ستونزې لري، په زرها ممانعتونه لري. تاسو وګورئ اول دغه مرخ برخه کې کچر د خزل چار وزارت وایي چې کول څه چې دی په دې کې درې سلوتل او مثبت مشوره ورکړي وایي.
شاهین صاحب، دا ډول اقدامات نه یوازې ښځې بلکې د ډیرو په نظر افغان نارینه هم له مشکلاتو سره مخامخوي. تاسو ته معلومه ده چې هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او هیڅ حکومت هم ورسره مرسته نه کوي. چین ته خوشبینی وای چې وای چین به مرسته وکړي، یو دېرش میلیون ډالر اعلان کړي دي، هغه هم درمل ورکوي، خوراک ورکوي او بېوزلو خلکو ته ورکوي. د دوی ادارې ته داسې پیسې نه ورکوي چې هغه پې وچلیږي. شي. ځینې خلک وایي چې غرب ورسره مخالفت لري، دښمن دی، نو روسیه کله د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، چین کله په رسمیت پیژندلی دی، پاکستان هم تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې په رسمیت یې وپیژني. یعنی که یو خط پی ملامت یې نو سړی به وایي چې جنګ یې کړی دی، ټوله خواهی خو نه شي کېدی چې ملامت وي. او دغه ډول اقدامات فکر نه کوي چې دوی خپل ځان ته زیان رسوي او خپل مشروعیت په خپله له منځه وړي، لکه څنګه چې محترمې کډوخیل هم ورته اشاره وکړه.
بله، او زه د کروخی صاحب خبرې تاییدوم. مونږ هم په دې باندې مایوس یو چې داسې کار باید نه وای سوی. په دې باندې نړۍ او ټول افغانان روشن فکران ټول خفه دي، باید داسې نه وسی. تاسو وګورئ چې تیره ورځ د پاکستان صدر اعظم هم په تاجکستان کې ویلې چې باید په افغانستان کې یو عامه شموله حکومت جوړ شي. همداسې ټول په دې باندې تاکید کوي او دا وایي چې ښځو ته باید حق ورکول شي. موږ ټول وایي چې باید لکه څنګه چې په نړۍ کې دا همداسې افغانستان ښځو ته هم حق ورکول شي. اما زه نه پوهېږم چې داسې تصمیم دوی ولې ونیو. لکه موږ چې مخکې ویلې، موږ بعضې مشرانو چې د دوی مشرانو سره مجلسونه درلودل، دا تشویشونه مو سره شریک کړل، دوی موږ ته اطمینان راکړ چې دغه کابینه یو سرپرسته کابینه ده او موږ به ان شاء الله مشموله حکومت جوړو. ټول خواوې، ټول افغانان به په دې کې ځان ویني، هم خځې به په دې کې ځان ویني. زه په دې باندې چې تیره ورځ مو دغه لوحه د سوشل میډیا له غنولې ده، نو ډېر په مایوسه سو. زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کارونه کړنې کوي او هغه خپل ځان چې باید نړۍ ته ثابت کړي، نو خپل ځان انزوا طرف ته ولي.
بله، ډیره مننه محترم کاکړ. تاسو په دې موضوع څه وایئ؟ طالبان د نړیوالو رسمیت پیژندلو او پیسو ته اړتیا لري، او د دوی یو شمېر کسان په دې ښه پوهیږي هم چې دا دواړه تر هغو ناممکن دي چې تر هغو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په برخه کې خپل برخورد بدل نه کړي.
دقیقاً دا ډېر د خوشینۍ خبر ده د ټول افغانستان د میرمنو لپاره چې د دوی حق اخیستل کېږي، د دوی وزارت په بل نامه اخیستل کېږي. نو د کارخیل صاحب په خبرې تایید زه نه پوهېږم د دوی مشورې څوک ورکوي، د دوی مشاورین څوک دي. ولې لس وزارت د موږ نور فعلا نه سرپرستان لري نه وزیران لري؟ دوی غوته ولې سرپرستان نه ټاکل؟ د تاج اوقاف وزارت کې ولې یو ریاست نه جوړه وه حمله بالمعروف ته؟ چې دوی د ښځو کارو وزارت امر بالمعروف په نام وټاکل شه. د اماراتو کسان اګه چې دلته وجود نه لري، شاید ما غږونه واوري. زه به یو پوښتنه دوی ته وکړم چې کومه خور زمونږ په یو مشکل کې مخامخ کیږي، دوی چیرته مراجعه وکړي، کوم مرجع ته لاړ شي؟ خو خو چې کوم فایند مشکل دلو د ستونزه دلو دا اوس فعلا ما تر دوه درې تزویری د فایند چې ما ته وزرونه کوي چې مونږ څه وکړو. یو ډېر لوی مشکل کې دي، اما مونږ نه پیږو چې کوم مرجع ته مراجعه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه مونږ یو وخت وزارت دلوت هغه که پالیسي ساز و، که د ښځو په حق کې کار کوه، د ښځو حقوق کې کار کوه، یا کمیسیون د حقوق بشر و، فعلا متاسفانه ټول تړل شوي دي. ولې د ښځو چارو وزارت نه داسې یو استفاده وشي؟ آیا موږ ښځې لاس وامله بالمعروف ته مراجعه وکړو خپل ستونزه ووایي که چا ته وشته؟ دا زما یو سوال ده چې امیدواره یم چې په بل برنامه کې د اماراتو یو څوک تاسې دعوت کوي او دا سوالونه ځینې وکړي چې ښځې چیرې مراجعه وکړي. آیا تاسو خو د اسلام خبرې کوئ؟ آیا تاسو خو وایئ چې ښځه باید با اجازه وي، ښځه باید نارینه سره خبرې ونه کړي، ښځه باید نارینه و دفترو ته لاړ نه شي یا مکتبونه دي جلا شي؟ خو خی ښځه د خپل مشکل چاته وي، کوم مرجع ته واستي؟ د خپل د زړه درد، کوم ظلم چې په دې سوی، کوم تاوتریخواری چې دا راوړي، چاته مراجعه وکړي؟ او بل چې دوی د بین الملل نه یا جهان نه کوم مرستې غواړي، زه فکر نه کوم چې هېڅ مملکت دوی په رسمیت وپېژني که په دې رقم دوی مخکې لاړ شي، متاسفانه. او دوی د ښځو حقونه پښو لاندې کړي، ځکه ټول مملکتونه چې دي زیاتره د ښځو د حمایت لپاره، د ښځو د پروژو لپاره، د ښځو د مشکلاتو د ستونزو لپاره همکاري کوله، کومک پرې کوه، که هغه دولت و که دا دولت. نو که چیرې دوی ښځو ته ونډه ورنه کړي، د ښځو وزارت له منځه لاړ شي، د ښځو حق خوړل شي، زه فکر نه کوم چې هېڅ مملکت به افغانستان په رسمیت وپېژني او د دوی کوم حکومت چې اعلان شوی دا
فکر کوم چې دوی به مسقانه مخکې لاړ شي یا به دوی پیشرفت یا ترقی وکړي.
محترمه کډوخیل، که تاسو دې اوریدونکو په څرګندونو باندې تبصره وکړئ.
د دوی د اندېښنې سره د منګه اندېښنه شریکه ده. موږ افغانستان حکومت چې د طالبان په لاس کې ده باید دا رقم منځوي نه شي چې دنیا ورسره هېڅ نوع همکاري ونه کړي او دا خود په خوده مجبوري شي له سقوط سره مخامخ شي. یعنی ولې بیا داسې یو حکومت وي چې د هغه نمونه یا ماډل په ټوله اسلامي نړۍ کې موجود نه وي او موږ بیا ولې یو استثنایي مملکت اوسې؟ که په همسایګي کې مو اسلام دا رقم دی چې ټول نظام سیکولر ده او یوه ښځه ورته صدراعظمه کېدلی شي، خو په افغانستان کې هغه مدارس هغه فتوه چې موږ باندې جوړوي خو هغه د پاکستان کې هم سمی کي که نه، دا ولې صرف د افغانستان لپاره راځو چې د طالبان رهبری په خاطر چې کاکړ میربن کاکړ وایي یا شاهین صاحب وایي چې ښه نظریات لري، ځکه چې دوی لورګانې دوی زامن تعلیم ته مخه کړه، مختلفې ژبنې تجربه کړه، که هغه په دوهای کې اوسېدل او که هغه په اسلام آباد کې اوسېدلی دي. اما ښه نظر خو درست دی، اما چې ښه عمل مهمه ده. په عمل کې د ثابت کس دوی څه غواړي په هر قیمت باندې، ځکه چې دا خو د ما ویلي چې دا خو یو حق دی په اسلام کې. زده کړه علم اجباري ده چې باید زده کړي، هرو مرو زده کړي، نو دا حق ولې په هر بهانه باندې چې موږ بیا پالیسي جوړو؟ ستا پالیسي افغان نجلۍ څه کوي، افغان کورنۍ ستا پالیسي څه کوي چې یو کال باید دوی شاته پاتې شي؟ دا څه رقم پالیسي جوړیږي؟ مکاتب مختلط نه دي. زه د ما بویل چې هیڅ مکتبونه د متوسط او عالي مختلط نه دي. کوم یو کار چې دا کوي اصلا مختلط سیستم موجود نه دی.
محترم کاکړ، کته سم یو جمله کې کوم خبر لري پاتې وي در نه کولای شي، نور وخت مو پوره دی.
زه سلامونه وړاندې کوم دواړه اوریدونکو ته. وطندار ته وایم که کاروخیل صاحب په افغانستان کې نشته زه یم، مشکل نشته. او بل تاسې خپله ولې میدان کوي؟ تاسې به هم خیرغلي وایي په افغانستان کې د نورو وروڼو خویندو سره وایي. یو موضوع، بله موضوع دا چې غواړم د کاروخیل صاحب ځینې خبرو ته اشاره
وکړم.
کاروخیل صاحب دقیقه کاروخیل صاحب ما نه دی چې خزه رهبری نشي کولای. موږ په شلو کلو کې ثابت کړه چې خزه کولای شي رهبری وکړي. د معرف وزیر خزه و، د وزارت د خزو چارو وزیر خزه و، د ساتنه وزیر سویلا صدیق خزه و. موږ دا نه وایو، ما مقصد دا و چې د حمله بالمعروف له نومه بعد په وزارت باندې دا نوم نه کېښوده. یو ملا به وزیر کړی وای خو ما ګم خزو ته
بیکار، مګر وزارت یې باید نه وای حس کړی. ډیره زیاته مننه کور ودان. د محترم کډوخیل جواب هم تاسو ووایو د ټولو ملمنو، محترم کډوخیل، محترم شاهین او محترم کاکړ څخه منندوی. له تاسو اوریدونکو هم مننه.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شون دا جہان میں واڑ پرے کو یو اورس تا شامر من وے زیو آسے ستا پاچھا وم پاچھا نو ستا بندی وم بدوستر گونا پناوام یو ورز ور مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس
But if I